پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولیالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دوی اشاره د پاکستانی چارواکو وروستیو خبرو ته ده. پیل له خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن دغه خبرې وروسته له ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تېره ورځ دغه هیواد د پوځ د اماریکو ویاند هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم اغېزمنې سي. په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې دا د پاکستان پخوانی خبره دا واغې واد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نکړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د هند له لوري که حمله وسي پاکستان به له ځانه دفاع وکړي او دا یې هم ویلي و چې په هغه صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې ټکنۍ سي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محمد کلهوري، برزان نصرالله زاده او شایان سیدپور چې تر 13 کلونو کم عمر لري په ایران کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا دا کسان په داسې جرمونو په اعدام محکوم دي چې هغوی په کم عمر کې کړی دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو مسؤل صالح حجازي پرون په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي باید د دې ځوانانو د ژغورنې لپاره عاجل اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې نوی ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخې ونیول سي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته سوي پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا سوي دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې یې د فبروري په 14 تر 24 ډېر هندي سرتیر وژلي دي او خبرداری ورکړی دی چې سخت ځواب به ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتي د جیش محمد ډلې منلی دی. اسلام آباد ویلي دی چې دوی دا حمله نه ده کړې او نوې ډلی ته خبرداری ورکړی چې که برید وکړي غچ به یې واخلي. سپینه مڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ دمخه د پنجشنبې په ورځ د سپینې مڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویلي و چې د 300 ځواکونو 200 کسیز ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دېروي. د سپینې مڼۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو یې ډډه کړې ده پرون څرګنده کړې چې دا شمېره بدله سوې او 400 امریکایي سرتیري به د سوریې په شمال ختیځ کې پاتې سي. په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړل سوی چې دا شمېره ولې بدله سوې. د کردانو په مشرۍ په سوریه کې ډیموکراتیک ځواکونو آی اس اف د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې خپل یو شمېر پوځیان په سوریه کې پرېږدي. د ډلې ویلي دي چې د واشنگټن د هڅه شاید د امریکا په مشرۍ د ایتلاف نور غړي هم وهڅوي چې یو شمېر پوځیان په سوریه کې وساتي. د فرانسې پوځ وایي ځواکونو یې د مالی تمباکتو ښار ته څیرمه د هوایي برید په ترڅ کې د القاعده شبکې یو جګپوړې قمندان وژلی دی. فرانسوي چارواکو پرون وویل چې له څو کلونو راپدې خوا په دې کس پسې ګرځېدل چې د افریقا د ساحل په سیمه کې د لویدیځ والو د اختطاف کولو ته راهو. د فرانسې دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د پنجشنبې په ورځ وسو د جمال اکاشا په نوم د القاعده شبکې الجزایري قمندان وژل سوی دی. د وزارت په وینا اکاشا چې د یحیی ابوالحمام په نوم پېژندل کېده د یو شمېر بریتونو طرح او مالی تمویلونکی و. د سودان ولسمشر عمر البشیر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ. عمر البشیر له دیرشو کلونو راهیسې پر سودان واک چلوي. په دسمبر کې په سودان کې د نرخونو د زیاتېدو پر ضد مظاهره پیل سوې چې ډېر ژر د عمر البشیر پر ضد خلک سره د دې مظاهرو له لارې منسجم سول او لاریونونه یې پیل کړل. ښاغلی بشیر پرون د بیړني حالت د اعلان تر څنګ ټول والیان او د پوځ جګپړې افسران هم له دندو ګوښه کړل. البشیر د جرمونو نړیوالې محکمې په دارفور سیمه کې په ډله ایزې وژنې تورن کړی دی او د ده د نیولو غوښتنه یې کړې. خدای دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سودان دولت د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په لیست کې شامل کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنجشنبې په ورځ هم د شلو ورونو لوبه وکړي چې افغانستان په 5 وکټونو وګټل. د لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره تر سره کیږي. نړیوال جام د مې په 10 په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14 پای ته رسیږي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته ورسیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. یو تحلیلګر وایي
پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخ کړي.
په خوست کې ځینو قومونو له حکومت ګیله کړې چې دوی ته پاملرنه نه کوي.
که هر کاندې زمون غوښتنو ته
په بهرانی موضوعات کوری چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په سوریه کې به 416 ساعتي ځواکونه پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. په دې خبرونې کې د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 8 دقیقې دي. د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان دا خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام د هغه هیواد د پوځ ویان هم یوې غونډې ته ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې روانې هڅې هم اغېزمنې سي. اجمل تورمن راپور لري.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د اماړیکو ویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته کړې او زیاته کړې چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورورسي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
ما یک تقاضا دارم به مسابقه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دریځ څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي. خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپل ګټه وګڼي.
خاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونی د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبلل او نوموړی احضار کړ. ویل کیږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوی و د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کیږي په لیک کې دا هم راغلي و چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. دغه شان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بې بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د پاکستان پخوانی خبره ده او دغه هیواد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه
دنه داسې ښکاري چې سفیر په خپل سر دا خبره نه ده کړې، دا دوی د پاوج او د حکومت په خفا کې پردې تر شا همدغه خبره ده چې دوی کوي. دا د پخوانۍ خبره د پاکستان ده، د تیرو حکومتو هم ده. همدغه دوی ویلي چې که امریکا زمونږ مشکل د هند سره د کشمیر په سر حل نه کړي، مونږ د افغانستان موضوع نه حلوو. دا همغه پالیسي ده، تر اوسه دوام لري. پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخ کیږي.
خاغلی صافیوی، پاکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان د سولې موضوع د امریکا لپاره مهمه ده، نو په خبرې هغه هیواد له یادې مسلې د فشار د علي په توګه کار اخلي چې امریکا له هند سره د کشمیر د موضوع پر سر د ستونزې د هواري په خاطر د دوی ترڅنګ ودرېږي.
په راپور کې مو وردل چې د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان له اړخه دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه د امریکا او نورو هیوادونو څخه د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره بولي. انتظار خادم وصل وسال ته په مرکه کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوه انتخاب وکړي. لومړی دا چې ځان د پاره فرار لاره پریدي، یعنی که چې ته دوی سبا او نه پېښې چې او یا ونه غواړي چې افغانستان په سوله کې محمود او جامد او جامع رول ولوبي، دوی به ورته مخه دنیا ته دا خبره کوي چې پاکستان که هندستان پر موږ باندې حمله کوي موږ بلته مصرفيږو. نو خدای چې دنیا د پاکستان په څنګه ودرېږي او هندستان باندې انتقاد وکړي دا غوښتل لري. دوی اساسي مسله دا چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې له امریکا نور امتیازات واخلي. د افغانستان جګړه د لنګ غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې وسته سولې خبر راځي دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ انتهایی په مصیبت کې یو، په دغه حالاتو کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغه حالاتو کې اکثره وخت دا شان څرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیري وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي، دا تاسو څنګه ارزوي؟
د افغانستان حکومت خوبورې تریز درلودلې، یعنې که موږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې موږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي چې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې موږ پاکستان مات کړی دی، موږ د هېواد ډیپلوماسي پر مخ وړي، دا پاکستان او پاکستان نه دی پاتې. دا غلطه ده، ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک ملت او د حکومت درد مشترک دی. موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ په وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی، دا د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري او بل افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد دی یا پیدا شوی دی، دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي. ځکه پاکستان او افغانستان څلور جګړې کړې دي، پاکستان مات شوی دی. که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت کې پاکستان ماتېږي. اولې هندستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر میو د کمو کم ري یو ستمي وسلې هېواد دی. نو فکر کوم چې هندستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري تر وخت پورې چې هندستان په نړۍ کې خاص کر د امریکا او د ملګرو ملتونو د شورا د غړو هیوادونو ملاتړ نه کوي جګړه نه کوي. نو اول خدای دا واضح دی چې جګړه نه کوي، یوازې الفاظ او خبرې دي. دویم دا چې موږ جلا قضیې یو، پاکستان باید دغه فرصت نه ګټه وانخلي یا دا باید امتیازګیري په هیڅ باندې استعمال نه کړي چې هندوستان پر دوی باندې حمله کوي د دوی د شرارتونو په لحاظ باندې. نو زوري باید له افغانستان وي، نو طالبان رهبري او د افغانستان حکومت سیاسيون دوی ټول باید سکینی او خپل قضایا او جنگوت ثبوت پیږي او خبرو ته پیږي او دوی باید تلاش وکړي چې تر دې راهره پر خپل بام واره پر نور باندې وانه شي، تزرو زاري لاسونه پاکستان ته نه غځي، بلکې تلاش وکړي خپل مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپل مسلې خپل حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې په تړه د پاکستاني چارواکو پر ورستۍ څرګندونو خپل نظر سره شریکاوه.
تاسو لا پیغامونو
پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر اشرف غني څخه دا پوښتنه ده چې دوی وایي سوله په راتلونکي 5 کالو کې کېدونکې ده. نو زه وده کوم چې محترمه په دا څلورو کالو کې 5000 پولیسو فوجیان ملي اردو په شهادت باندې ورسېدل. مهرباني وکړه د خپل لور او خپل زوی دې په دا د پولیسو اردو په سپوکو کې شامل کړه، یا نو سیدي 5 کاله بعد دې دا سوله راسي.
اورېدونکي او مسؤلینو ته پیغام پرېږدم د سولې په نامه، که رښتیا ناټو یا خارجیان زموږ سوله راکوي، اول قدم کې د دې تر ماجر وروځي چې مشکل جوړ کړ د ماجر دی راوړی، پر دوهم قدم کې د کوټې شورا ټول دنیا ته معلومه سو ملګرو ملت ورته پاکستان د سازمان یې جوړ کړی د فچ دې نه کې بندیز دې پرو لګي، په دریم قدم کې د ناټو خارجان کړو شیا زموږ ملګری د غنی دې ملګری چې په داخل افغانستان کې د زورواکان او چورت کې د زابل ولایت د نوبار مسوالی د شیخوله کلی د غوندانو لالاکې څخه خبره کړه.
دروازان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زموږ د عرضې چې اولان تاسو خبره پر وربان باندې وکړي، په شواروس کې موږ رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو. د افغانستان خرابې د اول اسکالا او تل اسکالا د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي، دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وغمو. نو سر حقوق د افغانستان کې دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت دی. طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زموږ د عرضو ده، دا ښه چانس دی، دا چانس ته لاس مه ورکوي. پر سول هبانې ټینګار ورسره وکړي، اولن وارد واره تاسو موافقه پر وربن باندې وکړي چې زموږ په شوالو کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. کومه زمانه چې بیا وربن وشي، وربن هغه زمانه وشي چې نور مسائل حل شي، نو دغه شهیدان او دغه زخمیان مسؤلیت له دغه چا پر غاړه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او سم له فیروزی عزیزین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي افغان صادرونکو د ګلفورد په 15 ورځنی نندرتون کې د تبان د 15 میلیونه ډالر بارزخ تړونونه کړی. دغه وزارت نه پخپره شوې لامیا کې راغلی چې د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې د ګلفورد نندرتون په ترڅ کې د افغان سوداګرو لوري افغان کرنیز محصولات زعفران او وچې میوې ننداري ته خودل شوې وي چې د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو د پام وړ ګرځېدلې دي. دغه وزارت په خبره په دغه نندرتون کې افغان سوداګرو ګڼ شمېر سوداګریزې غرفې پرانستې وي چې ښه بازار یې هم درلود. د ګلفورد نندرتون د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د فبروري په 18 پرانستل شو او د همدغه میاشتې په 18 نیټه پای ته ورسید. د افغاني غالیو د پلورل مسولین وایي د تیر میلادي کال په پرتله د افغاني غالیو د تولیداتو او صادراتو کچه لوړ شوې ده. د افغاني غالیو او فرش د پلورلو مسول سید عبیدالله نن آزادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2013 میلادي کال کې په میاشتنی ډول په دغه هیواد کې 9000 متر مربع غالۍ اوبدل کېدې، او په 2019 میلادي کال کې بیا دا تولید په میاشت کې 2000 متر مربع ته لوړ شوی دی. د نوموړي په خبره د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنۍ اروپایي هیوادونو ته په میاشتنی ډول 1000 متر مربع افغاني غالۍ صادرېږي، چې دا کچه به تر راتلونکي 2020 میلادي کال پورې دوه چنده زیاته شي. د ښاغلي سید عبیدالله د معلوماتو له مخې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې له 14000 زیات کسان کار کوي چې 1000 یوازې ښځې دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلو بری قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بری بره 1650 افغانۍ، یو درې نیمه بری وریزه 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1.55 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 540 افغانۍ.
او اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا متحد ایالاتونه وایي په سوریه کې به سلګونه سرتیري د سولساتي ځواک په توګه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې خپل ټول سرتیري به له سوریې څخه وباسي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې. راسره د مراد صاحب خبرونې ته شراغ لستول کړه. ته وایي چې امریکا خود صورت مخکې اعلان کړی و چې 200 سرتیري به په سوریه کې پاتې وي، خو اوس دا شمېر 400 شي. واشنگټن په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه صالح صاحب، تاسې اوریدونکو ته سلام. د امریکا حکومت فقط یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې یو شمېر اسکر چې دوی ویلي و شاوخوا 200 سرتیري به وي، او دا به یو سولسات ځواک وي او د یو محدود وخت لپاره به په سوریه کې دا پرېږدي. امریکا ټوټل یا په ټول ټال په سوریه کې 2000 اسکر لري چې اکثره یې د سوریه په شمال کې میش دي او د کردانو د وسلوالو ډلو سره یو ځای عملیات کوي، د داعش پر ضد، او هغوی ته روزنه هم ورکوي. خو اوس د امریکا نوی پلان چې رسنیو ته راوتی دی او سپینې ماڼۍ هم فقط دغومره ویلي دي چې د دې سرتیرو شمیر به 400 وي، ځکه چې ولسمشر ټرمپ دوی وایي چې ویلي دي چې دغه 200 سرتیري کم دي، نو اقلا دغه سولسات ځواک باید په سوریه کې 400 اوسیږي تر څو دفاعي بڼه ولري د دوی دا ماموریت. اما په عین حال کې دا چې دغه سولسات ځواکونه به هلته د داعش پر ضد د سوریې په شمال کې روانه جګړه کې برخه اخلي نه به اخلي، د کردانو سره به یې روابط څنګه، ځکه چې د دمدې کردانو له عمله د امریکا او د ترکیې روابط خراب شوي دي. هغوی وایي چې دغلته پراته امریکایي عسکر اصلا له ترکیې له کرد وسلوالو سره همکاري کوي، چې ترکیه وایي دا د واشنگټن او انقرې ترمنځ په تعلقاتو باندې بد اغیز کوي. نو تر اوسه پورې هغه زیات جزئیات چې ولې پلان بدل شو، ولې له 204 څه شول، معلوم شوی نه دی.
مراد صاحب، په سوریه کې وضعیت څه دی؟ بره دا چې دغه سولساتي ځواکونه چې هلته پاتې کیږي، د دوی مشخص ماموریت به څه وي؟
په سوریه کې بالعموم وضعیت اوس تغیر شوی دی په وروستیو څو میاشتو کې، بلکې د 2013 کال په وروستیو میاشتو کې د بشار اسد د حکومت پلوي او وفادارو ځواکونو چې ایران هم ورسره پوره ملاتړ کوي، هغه ډېرې سیمې له هغه وسلوالو ډلې چې د بشار اسد د نژیم په ضد جنګې دی نیولې دي. فقط د سوریې په شمال کې څو محدودې سیمې دي او ډېر محدودې سیمې دي چې په هغې کې وسلوالې ډلې پاتې، او هغې لپاره هم د روسیې په منځګړتوب د ملګرو په منځګړتوب باندې خبرې کیږي تر څو هغه سیمې تصفیه شي او دغه جګړه چې د سوریې په شمال کې پاتې ده یو لږ اندازه هغه پای ته ورسیږي. دغه راز ترکیه او امریکا له خپل لوري بیا کوشش کوي چې د ترکیې په هغه سیمو کې چې هلته اوس د وسلوالو په لاس کې دي چې ډېرې محدودې دي، هلته یو امن ساحه ایجاد شي، او د امن ساحې په ایجادېدو سره د یو تفاهم په صورت کې وسلوالو ته اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنیو سره ووځي او جګړه نوره په پوره ډول په سوریه کې پای ته ورسیږي. امریکا حکومت وایي چې د دوی ماموریت مخکې هم دغه 2000 اسکر چې د سوریه کې د امریکا پراته و، دا روزنیز ماموریت او د تروریزم سره د دفاع په لړ کې له کورد وسلوالو سره ملاتړ کوو سو داعش وځپل شي هلته. خو تر اوسه پورې چې دا 400 بیا څه رقم ماموریت لري، دوی به آیا فقط روزنه کوي؟ دوی به هغه سیمې چې له داعش نیول شوي هغه ساتي، او که د داعش او نورو ډلو پر ضد به عملیاتو کې چې د کورد وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېږي په هغې کې به ګډون وکړي؟ تر اوسه دقیقا معلوم نه دی، خو دوی ورته د سولساتي دفاعي ځواک نوم ورکړی دی.
ډېره مننه له رضوان مراد نه. مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي په سوریه کې به سلګونه سرتیري د سولساتي ځواک په توګه پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په یاد برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه لیکلی دي. ویسالی کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. په مطلب کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې اړوند د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د استازو لومړنۍ کتنه ده چې په افغانستان کې د امریکا د رول پاکړه د روسیې له انتقادونو وروسته کیږي. د مطلب لیکوالی کې خلیلزاد کابلوف سره د خپلې لیدنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی، موږ موافقه وکړه چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره هم شموله بین الافغاني خبرو ته اړتیا ده. افغانان باید د خبرو یوه هم شموله متحد او ملي پلاوی چې افغان حکومت او نور افغانان پکې شامل وي وټاکي. په مطلب کې وړاندې راغلی خلیلزاد د غشان په خپل ټویټ کې لیکلی چې ما او کابلوف د طالبانو د سفرونو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په لارو چارو هم خبرې وکړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د خلیلزاد او کابلوف ترمن دغه لیدنه په انقره کې د روسیې په سفارت کې شوې ده، خو د لیدنې او خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د زلمی خلیلزاد او جنرال دوستم د لیدنې او خبرو په اړه لیکلی دي. په مطلب کې راغلی د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي، یوې پایښتې سولې ته د رسیدلو لپاره باید په نظام کې دننه اعتماد جوړونه وشي او یوه ملي اجماع رامنځته شي.
د خوست په ګربز کې د ځینو ولایتونو د صافي قوم مشرانو غونډه کړې ده. ګربز هم د صافي قوم یو برخه ده. ویناوالو په خپلو خبرو کې افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د حکومت په مهمو څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. نجیب الله الخیل او په ډېره نور تفصیل.
د جمعې په ورځ په خوست کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د صافي د لوی قوم سلګونو مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د نورو قومونو په شان دوی ته هم په هره برخه کې خپل قانوني حقونه ورکړي. د صافي قوم مشرانو او ځوانانو د سولې لپاره جوړیدونکو مشورتي لویه جرګه هم د روان سیاسي او امنیتي کړکیچ د حل لپاره یو نی ګام وباله، خو ټینګار وکړ چې لویه جرګه باید د شخصي او سیاسي هدفونو لپاره نه، بلکې د ټولو سترو قومونو په ګډون د ملي مسایلو د بحث او تصمیم نیولو لپاره ترسره شي. یادونه چې د ګربزو د بورخیر په سرحدي سیمه کې د صافي قوم د یوالي شورا په بلنه جوړ شوی و. د یاد شورا مشر په خواني والی عمر صافي په خپل خبرو کې د سولې په مشورتي جرګه کې د صافي قوم د مشرانو ګډون مهم وباله.
لوی عملی جرګې لپاره هم موږ خپل تدابیر نیولې دي. که حکومت موږ ته ونډه رانه کړي په دې کې موږ به تحریمو او هیڅکله به بیا د هغه سره یو جرګه چې زموږ د صافي ستر قوم پکې ګډون ونه لري هغه به هیڅ وخت پایله ونه لري. همدارنګه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره هم موږ تیاری نیسو او د دې ځنه زه لا نوم چورم که هر کاندید زمون غوښتنه ته تن کې خود او زمون غوښتنه ومنله مونږ به د همغې سره ځو.
صافی قوم چې د ډیورن کرخي په دواړو خواو کې اوسیږي په خوست کې ګربز هم د ستر قومي و برخه ده. د صافی قوم یو بل مخور روح الامین صافی په خپل خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي او پر راتلونکو ولسمشرزو ټاکنو کې د په مسؤلیت سره ګډون وکړي. د ده په وینا دی باور لري که د صافی قوم له هر نومان ملاتړ وکړي نو هغه به راتلونکی ولسمشر وي.
انم باید موږ ورته تیار یو غوړو کوه څنګه چې ته کخرا کوي چې داس من سره داس نه آفا ترته ناوړ مودي زه نه آفا ترته ناوړ ما سوله په هر قیامت ته دی وطن حق دی دی ول سات دی اړي زولې دی دی پیسې ول وښه دې خبره سم ده. دا موږ باید په ټولو د دیموکراتیک پروسو کې باید واخرو خاص کر په انتخاباتي مسلو برخه واخلو. دا ونه یو چیز څه کومه زما بول خو یا څوک راځي نه راځي یو وډ باندې وځي هو راځي که من مين هي څه کوم بټول افغانستان کې دیو چا شاته ودرېګو
خوست والی حلیم فدایی هم چې په دې ناسته کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې د سولې او د ولسونو د فکری ویښتابه لپاره دا ډول برنامې ګټورې او اغېزمنې وبللې. خاغری فدایی وویل هغه کسان رښتینی خدمتګاران دي چې د سولې او یووالي لپاره کار کوي.
هر څوک چې د سولې او یووالي پیغام وړي او د هر چا کور ته جرګه کیږي، هغه د سولې سفیر دی او تر ټول نستر لوی مجاهد همدغه اشخاص دی چې هغوی د سولې لپاره او د یووالي لپاره کار.
په ګوربزو کې د صافي قوم د جوړې شوې غونډې په پای کې یو درې مادیز پریکړه لیکام صادر شو چې په هغه کې له افغان حکومت څخه د شفافو او عادلانه ټاکنو د